اگر همکارم احمد تکل میزبان شماست.
ډیر زیاته مننه کوم احمد جعفر احمدی. قدر منوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د یو ساته خبرونه ته ښه راغلاست. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو د راپورونو برخه هم لرو. د راپورونو په برخه کې به واوري چې د روسیې دفاع وزارت وایي روسیا ویره لري چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته به په افغانستان او سیمه کې وضعیت نور هم خراب شي. تر هر څه مخکې خبرونو ته پام وکړئ چې اسدالله لودین چمتو کړي.
افغان ولسمشر حامد کرزی له چین سره د اړیکو په پراختیا ټینګار کړی. روسیې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. او سپینې ماڼۍ د اوکراین د پولو څخه د روسیې سرتیرو د پاشا کېدو په اړه د روسیې د ولسمشر په وروستي امر په احتیاط عکس العمل ښودلې. د خبرونو تفصیل. ولسمشر حامد کرزی له چین سره د افغانستان د اړیکو په پراخولو ټینګار کړی او ویلي دی څومره چې د افغانستان او چین اړیکې نږدې وي همره د افغانستان په ګټه دي. د ښاغلي کرزی د ویندوی دفتر د چین له نړیوالې رادیو سره د نوموړي د یوې مرکې پر بنسټ وایي چې د افغانستان راتلونکی حکومت به نه یوازې له چین سره اړیکو ته دوام ورکړي، بلکې دا اړیکې به پراخې کړي. ولسمشر کرزی چې په یو رسمي سفر چین ته د سیکا د همکارۍ د سازمان د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره تللی، په سیاسي، امنیتي، اقتصادي، فرهنګي او تجارتي برخو کې د دې اړیکو د پراختیا غوښتنه کړې. د ولسمشر کرزی د ویندوی دفتر وایي چې ولسمشر کرزی په دې مرکه کې د سیکا د همکارۍ د سازمان د مشرانو څلورم کانفرنس د آسیایي هیوادونو ترمنځ د امنیتي او اقتصادي همکارۍ د زیاتېدو لپاره یو مهم فرصت بللی دی. د روسیې دفاع وزارت له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د دې هیواد د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د انټرفاکس خبري اژانس د روسیې د دفاع وزارت د مرستیال اناتولی انتونوف له خولې وایي د روسیې د دفاع وزارت په افغانستان او شاوخوا سیمو کې پرمختګونه له نږدې څاري او ویره لري چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو له بشپړېدو سره به په دې هیواد او سیمه کې وضعیت خراب شي. د روسیې د دفاع وزارت مرستیال زیاته کړې امنیتي ګواښونه د هغو توندلارو او ترورستي ډلو لخوا دي چې له بده مرغه اوس هم په افغانستان کې فعال دي. د نوموړي په وینا په داسې وضعیت کې به روسیا په سیمه کې د خپلو متحدینو تاجکستان او قرغزستان امنیت ته لومړیتوب ورکړي. د بغلان ولایت د خنجان درې نږدې دېرش کورنۍ د غره د ښویېدو له ویرې د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د خنجان د چندران د سیمې اوسیدونکي وایي چې د دې غره ښویېدل ښایي یوه ستره انساني فاجعه رامنځته کړي. د بغلان والي سلطان محمد عبادي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د سیمې د خلکو اندېښنه پر ځای ده. دای وای زمونږ لپاره د ډېرې اندېښنې وړ خبره ده، ځکه که غر په فشار سره وښویېږي د سیند لاره به بنده کړي او د خلکو د اوسېدو نورو سیمو ته ګواښ کوي او لاره به هم بنده کړي. د خنجان درې خلکو په داسې حال کې خپل کورونه پرېښي چې څه باندې دوه اونۍ مخکې د بدخشان ولایت په د ارګو ولسوالۍ په اباري کلي کې د یوه غره د ښویېدو له کبله د راپورونو له مخې سلګونه کورنۍ تر خاورو لاندې شوې. د جوزجان ولایت یو شمیر اوسیدونکي پر خپل خور د جنسي تیری په تور نیول شوی دی. د شپږویشت کلن ځوان اعتراف کړی چې دا کار یې د خپل خور په غوښتنه کړی. د جوزجان ولایت د امنی قمندانۍ د جنایي جرمونو سره د مبارزې عامر عبداللطیف اسحقزی وایي چې د مېرمنې له پولیسو وغوښتل چې ورور یې ونیسي. د ښاغلي اسحقزی په وینا د مېرمنې ویلي چې ورور یې پرې په زور زیاتي تیری کړی دی. دا وایي د مېرمنې د شپې په نهو بجو عرض وکړ چې ورور یې قیوم پر دې تجاوز کړی. موږ اقدام وکړ او د دې ورور مو ونیو او تورن هم اعتراف کړی دی. د مېرمنې چې نه غواړي نوم یې افشا شي غوښتنه کړې چې باید ورور ته یې سزا ورکړل شي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د آسیا د چیلنج کپ د لوبو په تورنمنت کې نن ماښام د فلیپین په وړاندې د لوبې ډګر ته وځي. د آسیا د فوټبال د چیلنج کپ لوبې پرون په مالدیو کې پایل شوې او نننۍ لوبه به په دې تورنمنت کې د افغانستان لومړنۍ لوبه وي. د افغانستان د ملي ټیم مسؤول چارواکي وایي افغان لوبغاړي د دې لوبو لپاره ډېر ښه تیاری لري. آزادي دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. سپینې ماڼۍ د اوکراین د پولو څخه د روسیې سرتیرو د پاشا کېدو په اړه د روسیې د ولسمشر په وروستي امر په احتیاط عکس العمل ښودلی. ولادیمیر پوتین د اوکراین پولو ته استول شوو سرتیرو ته امر کړی چې بیرته خپلو اصلي اډو ته ستانه شي. د امریکا د حکومت یو لوړ پولي چارواکي خبریالانو ته ویلي، موږ واورېدل هغه څه چې ولسمشر پوتین وویل، او که چیرې روسیا په شفافه او رښتینې توګه خپل سرتیري د اوکراین له پولو بیرته خپلو اډو ته پشا کړي، موږ به یې هرکلی وکړو. خو تر اوسه موږ داسې کوم ثبوتونه نه دي لیدلي چې دوی د رښتیا هم داسې کوي. د امریکایي چارواکي زیاته کړې، موږ پخوا هم د روسي چارواکو اورېدلي دي چې دوی د پولې څخه سرتیري پشا کوي، خو دوی داسې نه دي کړي. د بوسنیا د بهرنیو چارو وزیر زلاتکو لوګومزیا ویلي، د هیواد تر 25% زیات نفوس د بالکان په سیمه کې د وروستي سیلاب له کبله زیانمن شوی دی. دا د دې ځای د خلکو په نظر تر ټولو سخت سیلابونه دي چې دا سیمه یې ځپلې ده. د بوسنیا د بهرنیو چارو وزیر د دوشنبې په ورځ ویل، د هیواد د څکم 4 میلیونه وګړو څخه تر 1 میلیون زیات وګړي یې د څښلو پاکې اوبه نه لري. ښاغلی زلاتکو وویل،
دا یوای تر 1 میلیون زیات خلک دا مهال د څښلو پاکې اوبه نه لري، او د بوسنیا د نفوسو دریمه برخه د ناورین ځپلې ده. زه تاسو ته ویلی شم چې تر زرو زیاتې د مځکې ښویدنې پیښې ثبت شوي دي. پوځي متخصصانو ما ته وویل چې په مګلای او دوبوی ښارګوټو کې په 2 ورځو اوښتې جان هومره ستر دی چې په 2 میاشتو کې یو هدفي پوځي کمپاین اړولی شي. په داسې حال کې چې د بالکان د سیمې یوه لویه برخه سیلابونو ځپلې، په بوسنیا، کروشیا او سربیا کې په لسګونو زره کسانو د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو 15 پوځي چینایي چارواکي د امریکایي کمپنیو په اړه په سایبر یا انټرنیټي جاسوسۍ تورن کړي دي. د واشنگتن پوسټ د ورځپاڼې او نورو رسنیو راپور ورکړی چې دا 15 واړه چارواکي د چین د خلکو د ازادۍ د پوځ غړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو لوی څارنوال ایریک هولډر ویلي، دا په خپل ډول کې لومړني تورونه دي چې په حکومتي چارواکو لګیږي، او د خبرداري یو زنګ په معنا دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت دا تورونه له ځانه جوړ شوي بللي، او زیاته کړې ده چې پر چینایي کارکوونکو د امریکا د متحده ایالاتو لخوا لګول شوي تورونه په بشپړه توګه بې ځایه او پوچ دي. د عراق د صدر اعظم نوري المالکی په مشرۍ ائتلاف په دې هیواد کې د پارلماني انتخاباتو د لوی ګټونکي په توګه رامخته شوی دی. د دوشنبې په ورځ د خبرو شو نتایجو له مخې د المالکی په مشرۍ د قانون د دولت په نوم ائتلاف د عراق د پارلمان له 328 څوکۍ څخه 290 څوکۍ وګټلې. ورپسې شیعه ملا مقتدا او صدر ته وفادارو 9 او په نوموړي پسې د بل ځواکمن شیعه ملا عامر الحکیم پلویانو 28 څوکۍ ګټلې دي. تمنه کېده چې المالکی ائتلاف به د پارلمان اکثریت څوکۍ ترلاسه کړي. اوس به المالکی هڅه کوي چې له نورو لورو سره د جوړجاړیو له لارې یو واکمن ائتلاف رامنځته کړي. او وروستی خبر دا چې یو روسي میلیاردر ته حکم شوی دی چې خپلې پخوانۍ میرمنې ته د نړۍ د طلاق تر ټولو لوړ تاوان ورکړي. یوې سویسی محکمې پرون روسي میلیاردر دیمیتری ریبلوف لیف ته حکم وکړ چې خپلې طلاق شوې میرمنې الینا ریبلوف لیوا ته د 4.5 میلیارد ډالر معادل نغدې پیسې او جایدادونه ورکړي. د میرمن ریبلوف لیوا مدافع وکیل دا په تاریخ کې د طلاق تر ټولو لوړ تاوان وباله. دا د افغانستان سیمې او نړۍ روسي خبرونه.
د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. درنو او قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبرو چې ادبي او کلتوري مسایل پکې خبريږي او په دې اړه راپورونه واوري. خو له هغه مخکې، د روسیې د دفاع وزارت له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانستان او سیمې د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. د روسیې د دفاع وزارت مرستیال ویلي، د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په سیمه کې د سخت دریزو او تروریستي ډلو لخوا د ګواښونو اندېښنه شته، او مسکو به هڅه وکړي چې په ټول توان په منځنۍ اسیا کې افغانستان ته د نږدې پرتو هیوادونو امنیت باوري کړي. د روسیې د دفاع وزارت د مرستیال د څرګندونو په اړه چې انټرفاکس خبري اژانس خبري کړي دي، اجمل اند تفصیل اوروي.
روسي چارواکي ګمان کوي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به په دې هیواد کې وضعیت خراب شي. د روسیې دفاع وزارت چارواکي وایي، له همدې کبله هڅه کوي چې په منځنۍ اسیا کې د خپلو متحدو هیوادونو د امنیت د ټینګښت لپاره اقدامات وکړي. د انټرفاکس خبري اژانس د روسیې د دفاع وزارت د مرستیال اناتولی انتونوف لخلی ویلي، د روسیې د دفاع وزارت په افغانستان او خواوشا سیمو کې پرمختګونه لنیږدې څاري. نوموړي ویلي موږ ویره لرو چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو له بشپړېدو سره به په دې هېواد او سیمه کې وضعیت خراب شي. د روسیې د دفاع وزارت مرستیال زیاته کړې امنیتي ګواښونه د هغو توندلارو او تروریستي ډلو لخوا دي چې له بده مرغه اوس هم د ده په وینا په افغانستان کې فعال دي. د نوموړي په وینا په داسې وضعیت کې به روسیه په سیمه کې د خپلو متحدینو تاجکستان او قرغزستان امنیت ته لومړیتوب ورکړي. د اناتولی انتونوف په وینا د دې هېوادونو په خاورو کې د روسیې پوځي اډې د دوی د امنیت تضمین دی. د روسیې د دفاع وزارت ویلي تر اوسه پورې په دې دواړو هېوادونو کې د خپلو پوځي اډو د جنگي وړتیا او د زیاتولو لپاره هڅې کړي، په ځانګړې توګه په هوایي برخه کې د پیاوړتیا اقدامات کړي. د انټرفاکس خبري اژانس د روسیې د دفاع د وزارت د مرستیال له خولې وړاندې وایي موږ د تاجکستان او قرغیزستان وسلوالو ځواکونو ته هم پراخې پوځي او تخنیکي مرستې برابرو چې د افغانستان له خاورې څخه د تروریزم او مخدره موادو د احتمالي خطرونو په وړاندې د مبارزې لپاره چمتو اوسي. د روسیې د دفاع وزارت چارواکي وایي د تاجکستان او قرغیزستان د دفاع وزارت مرستیالان به په مسکو کې په جوړیدونکي د نړیوال امنیت په نوم راتلونکي کانفرنس کې هم ویناوي وکړي. د انتونوف په وینا مسکو به له دوی واوري چې د ګډ امنیت په برخه کې نور کوم ګامونه سره په ګډه پورته کولای شي څو په افغانستان کې د وضعیت د خرابېدو په صورت کې د منځنۍ اسیا هېوادونه د تروریزم له خطره خوندي وي.
زمون غاغله ازادي رادیو او ری قدر منوریدونکو د ازادي رادیو مجلې د 19 پروگرام لوړند کولو مخکې جناقه الکوزي تغوښې چې د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوې مطالبه مخکته نه کوي.
امریکا چاپ لاس انډرستان رسپانی پورسته کړه کې د جمهور رئیس کرزی د واکمنۍ د میراث او والز جرنال رسپانی د پاکستانی طالبانو او حکومت ترمنځ د خبرو پړه مقالې خبرې کړي. لاس انجلس ټایمز د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د رئیس سیما سمر هغه خبره راخستی چې نوموړی شپږ میاشتې وړاندې په ارک کې له جمهور رئیس کرزی سره د کتنې پر مهال په ټوکو کې هغه ته ویلي و چې د جمهور ریاست وخت کم دی. جمهور رئیس کرزی په عاطفي ډول ویلي و ګرانې خورې که رښتیا درته ووایم زه ورځې شمیرم او دا ځکه چې ډېر زیات ستړی یم او د هرې ورځې په تېرېدو سره زما له هوګو څخه بار کمیږي. ورسپونه لیکي جمهور رئیس کرزی یوازینی کس نه ده چې د خپل ستونزمن در راسکلن کار په ختمېدو سره د راحت احساس کوي. جمهور رئیس کرزی چې د افغانستان د اساسي قانون له مخې د دریم ځل لپاره د جمهور ریاست لپاره ځان نشي کاندیدولای یو وخت د نړۍ د شیکو او خوش لباسو کسانو نه او د خپل خلکو هیلې منعکس کولی. جمهور رئیس کرزی دا مهال په اداري فساد کې ښکېل یو حکومت له امریکا سره یو لانجمن ائتلاف او داسې ملت په میراث پرېښو چې د طالب وسلوالو سره په جګړو کې لاسو ګرېوان دی. لاسنلسن وړاندې لیکي د جمهور رئیس کرزی د محبوبیت د کمېدو یو علت دا ده چې د ده د بهرنیو چارو پخواني وزیر ډاکټر عبدالله عبدالله چې د نورو کاندیدانو په نسبت زیات په دغه کاره انتقادونه کول د جمهوري ریاست د انتخاباتو په لومړي دور کې تر ټولو زیاتې رایې وګټلې، خو جمهور رئیس کرزی چې په ښکاره د کوم کاندید ملاتړ نه کوي په تیرو څو اونیو کې له خپل رقیب عبدالله عبدالله او ډاکټر اشرف غنی احمدي سره په آرامۍ ملاقاتونه کړي او د ورځپاڼې په باور غواړي په راتلونکي حکومت کې خپل نفوذ وساتي. والز جرنال رسپانی د پاکستانی طالبانو او حکومت ترمنځ د خبرو د بندېدو علتونه څېړلي او لیکي د پاکستانی طالبانو په منځ کې بلتون او انشعاب به له اسلام آباد سره د دې ډلې د خبرو په مخ کې یو خنډ وي. رسپانی لیکي د پاکستان حکومت له تحریک طالبان پاکستان سره چې له القاعده شبکې سره تړاو لري په مذاکرو توافق کړی و. والز جرنال زیاتوي داسې ښکاري چې د پاکستاني طالبانو یو قومندان سجنا د پاکستان د حکومت په شرایطو صلاح شوی او ممکن لورانونکو اعمالو لاس واخلي، خو په مجموع کې له طالبانو سره مذاکرې چې د نواز شریف د حکومت له جوړېدو سره سم پیل شوې وي دواړو خواو پکې ځان ته وخت سپمولی دی. ورسپاڼې له طالبانو سره د پاکستان د دولتي کمیسیون د یو غړي رستم شاه محمد خبره راخیستې چې وایي له طالبانو سره خبرې د هغوی په منځ کې د شخړو او دغه راز د طالبانو او حکومت ترمنځ د بې باورۍ له امله بندې شوې دي.
د ازادۍ رادیوي مجله
السلام علیکم، اسدالله غزنفریم، ازادي رادیو مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې د غنی خان د زوکړې د سلم کال په ویاړ د سیمینار په څو شیبو کې شریکې شي. د باز محمد عابد د اجتماعي خدمتونو د قدردانۍ د غونډې رپورټ اوري. په خوست کې د یو نوي فلم د جوړیدو ریپورت لرو. له غسانور غسا سره د پښتو د ژورنالیستیکي ژبې په باره کې بحث، درې خواږه حکایتونه او نور مطالب اوریدای شئ. د اونۍ فرهنګي خبرونه لینا شریفی لولي.
د میرویس نیکه د مقبرې د پارک بیا رغونه پیل شوه. د کندهار چاپ گرداب ورځپاڼې له ریپورت سره سم د دې پارک د رغولو په پروژه کې د احاطې د دیوال پراخول، د ګلدانونو برابرول، د موټرو لپاره د تمځای جوړول او نور کارونه شامل دي چې د دوو میاشتو په موده کې به په 3.5 میلیونه افغانیو ترسره شي. جمهور رئیس لومړی مرستیال یونس قانونی له یو شمېر لیکوالو او شاعرانو سره وکتل او ویل چې د فرهنګ د ودې لپاره د ستراتیژیک پلان نشټوالی یو هغه عامل دی چې په تیرو کلونو کې د فرهنګي ودې مخه نیولې ده. ښاغلی قانونی لیکوالو او شاعرانو ته دا هم وویل چې له لیکوالو سره دغه ناستې سیاسي مقصد نه لري او یوازې غواړي چې په اوسني فرهنګي حالت باندې ځان پوه کړي. په دې غونډه کې یو شمېر حاضر و لیکوالو او شاعرانو د افغانستان د فرهنګي وضعیت د بهبود لپاره ځینې وړاندیزونه وکړل. او وروستی خبر دا چې په کندهار کې د انار ګل پسرلنۍ مشاعره جوړه شوه. په دې مشاعره کې چې په کال کې یو ځل جوړیږي د کندهار او شاوخوا ولایتونو په شاعرانو سربیره له کابل، کوټې، چمن او نورو ځایونو څخه هم د ادبیاتو یو شمېر مینوال راغلي وو. د سکل په انارګل مشاعره کې ویناوې وشوې، شعرونه واورول شول او تمثیلي پارچې اجرا شوې.
په شلمه پیړۍ کې د پښتو د لوی فلسفي شاعر عبدالغنی خان غنی د زوکړي د سلمی کالیزی په ویاړ په کابل کې د پنځشنبه په ورځ یو سیمینار پرانستل شو چې جمهور رئیس حامد کرزی پکې وینا واوروله او د غنی خان په شاعري، شخصیت او اجتماعي فرهنګي مقام خبرې وکړې. جمهور رئیس کرزی په خپل وینا کې هغه چاپیریال ته اشاره وکړه چې غنی خان پکې وروزل شو.
دا فلسفی مزاج، نازک مزاج، د ښکلو الفاظ او لغتو خاوند شاعر او د سیاسي ارمانونو خاوند شاعر او د ډیرو مهمو فلسفي، سیاسي، اجتماعي مفاهیمو هغه شاعر چې ادای په ډیرو جذاب الفاظ او اشعار کړی دی او د خیالات پر وازې ډیر جګ اوري، دا د یو ډیر خاص ماحول محصول دی، د ډیر خاص حالاتو بچی دی، د فخر افغان زوی دی، د ده نازک خیالي، د ده عواطف، د ده سیاسي افکار، د ده اجتماعي ارزو د بدلون، د تغیر او د ده مینه، د ښکلا او محبت او ژوند سره ټول د دغه مغلق ماحول زیږنده. مغلق په دې معنی چې په دې ماحول کې ټول هغه عوامل و چې انسان په ډېر ښه او کامل توګه پکې روزل کېدای شي.
ښاغلی کرزی چې د 12 کلن حکومت وروستۍ اونۍ دی، دا هم وویل چې د غنی خان حق باید ادا او نړۍ ته ور وپېژندل شي.
بېشکه چې د پښتو د شاعرۍ ستر او ځلانده ستوری دی، حق یې ډېر دی پر دې ژبې، حق یې ډېر دی پر دې سیمې، خو لکه چې دا حق په هغه توګه چې باید ادا سي ادا سوی نه دی. پېژندګلوی په هغه توګه چې عام بعدوی تروسه سوینات داس موجب زیفاد چې دیته هم دی ورسو او هم ځان ورسو دی پېژندلوت نه وازی په افغانستان او پاکستان او په دې سیمه کې بلکې په جهان ته.
د اطلاعات او فرهنګ وزیر سید مخدوم رحیم په خپل وینا کې غنی خان د پښتو یو داسې شاعر و باله چې بیل لارې ایجاد کړی ده.
د پښتو ادبیاتو په معاصر بهیر کې زیات شمیر شاعران او لیکوالان لرو چې د شعر او ادب په بیلابیلو برخو کې خپل تبه آزمویلې ده. دوی هر یو داسې آثار لري چې له ځانګړو هنري او ادبي ارزښتونو څخه برخمن دي. خو د دوی ترمنځ غنی خان داسې شاعر او ویناوال دی چې د شکل، مضمون او محتوا له مخې په پښتو ادب کې ژور بدلون راوست او خپل ځانګړي ادبي لارې رامنځته کړه.
شاغلی رحیم د سیمینار برخوال د اطلاعات و فرهنگ وزارت لدی پریکړه خبر کړل چې په کابل کې به یو واټ د غنی خان په نوم ونومول شي.
مونږ د واټونو د نوم ایښودلو په کمیسیون کې پریکړه وکړه چې د کابل ښار یو واټ د غنی خان واټ په نوم ونومو.
د خیبر پښتونخوا نامتو سیاستوال افضل خان لالا په خپلو خبرو کې وویل چې غنی خان نه یوازې شاعر دی بلکې په شاعری کې کلاسیک مقام لري. د ده په قول
غنی خان خدای دې جنت فردوس نصیب کړي یوازې شاعر نه کلاسیکل شاعر چې کوم دی چې د انګریزي کې ورته وایي د عامه شاعرانو کې و څوک به قومونو په فخر کولی شي خو د شاعرۍ سره یوازې شاعر نه ډېر لوی مسافر وم د هغې سره زیات چې کوم دی ډېر لوی صوفي و تصوف کې دونه مخکې هغه ما سره یو ملګری چې ناست و هغه وایي چې غنی خان او تصوف نو ما ورته وایي چې د دې شعر نظم مطالق به ته څه وایي چې هغه وایي چې ما بیا موندو په ګل کې چې څه نه مو په کتاب کې د دې نه ما ویل تصوف بل شته د لوی صوفي و دا بله خبره ده چې د هغه دنیا چې کوم دی هغه قیدونه نه منل.
د ارواښاد غنی خان لمسی مشال خان د دې سیمینار یو بل ویناوال و. د خپل نیکه هنري صداقت ته اشاره وکړه. وی ویل
زدا ویل غواړم چې غنی خان چې کوم هغه یو رښتونی سړی و دغه رنګ هغه یو رښتونی شاعر هم و. د هر انسان دوه اړخ وي یو هغه اړخ چې کوم ما او تا ته ښکاري چې کوم ته موږ اوټر سیلف وایو بل د انسان انر سیلف وي چې د هغه څه احساسات وي څه جذبات وي څه سوچ څه فکر او خیال لري. موږ دا کوشش کوو چې دا انر سیلف د دنیا نه پټ وساتو دا دنیا ته ښکاره نه کړو خو غنی خان دا خپل انر سیلف دنیا ته ښکاره کړی دی. زه چې نن د غنی خان شاعري لولم او د یو نظم نه بل نظم ته اوړم نو ماته دا داسې ښکاري چې دې سړي د ځانه یو یو پرده اوچته کړي.
د پښتو د لوی شاعر عبدالغنی خان غنی د زوکړې د سلمی کالیسی په ویاړ سیمینار چې د تیری پنجشنبې په ورځ په کابل کې پیل شو د جمعې په ورځ هم روان و او ګڼو پوهانو ادیبانو او لیکوالو پکې د عبدالغنی خان د شاعري شخصیت او آثارو په باره کې خپلې لیکنې واورولې. غنی خان په 1914 کال کې پاشنغر کې دنیا ته راغی او په 1918 کال کې د 20 کلونو په عمر وفات شو. د هغه شاعري د فکر د نوښت او د بیل طرز د لرلو په خاطر ډیره ستایل شوې ده. نامتو سندرغاړي سردار علي ټکر د غنی خان شاعري د شلمې پیړۍ په 80 او 90 کلونو کې د سندرو له لارې لا زیاته مشهوره کړه او د پښتونخوا ګوټ ګوټ ته یې ورسوله.
زمال ونی خوبا یا زما غرسن میوی یا زما کوثر خیالا یا زما اورن میوی یا زما اورن میوی یا زمال ونی خوبا یا زما غرسن میوی یا زما کوثر خیالا یا زما اورن میوی یا زما اورن میوی قسمت ہی راسینات کی وزید لیتاو دیوینی یا زمالی ونی خوبا یا زمال غرسنی مینی یا زمال کوسر خیالا یا زمال اورنی مینی یا زمال اورنی مینی
تیر اونۍ په جلال آباد کې زموږ د مشال څانګې د همکار باز محمد عابد د اجتماعي خدمتونو د قدردانۍ لپاره یوه لویه غونډه وه چې زموږ بل همکار شاه محمود شینواری ورغلی او دغه رپورټ یې برابر کړی دی.
ختیز ادبی بهیر د تیر جمعې په ورځ د پښتو ژبې تکړه لیکوال، شاعر، ټولنیز خدمتګار او په ختیځ سیمه کې د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد د فرهنګي او ټولنیزو خدمتونو په ویاړ د ویډرنې غونډې په ترڅ کې ونمانځه. دغه غونډه چې د جلال آباد ښار د سپینغر هوټل په تالار کې ترسره شوه، د ختیځ سیمې فرهنګیانو سربیره په کې له کابل او د کوزي پښتونخوا څخه هم یو شمېر راغلو شاعرانو او د ادب مینوالو ګډون کړی و. د ختیځ ادبی بهیر لارویانو لومړی د باز محمد عابد ژوندلیک ولوست او وروسته یې د هغه د کړو خدمتونو په اړه رڼا واچوله. چې ښاغلي عابد د لیکوالۍ، شاعرۍ او ژورنالیستیکو هڅو په خوا کې د خدایي خدمتګار پاچا خان لاره تعقیب کړې او په دې برخه کې د لسګونو بېوزلو معذورو خلکو لاسنیوی کړی. د یاد ادبی بهیر لخوا هغه مستند لنډ فلم هم نندارې ته وړاندې شو چې د عابد د ملنګۍ واقعي ژوند پکې راخیستل شوی و. په دې مستند فلم کې ښاغلی عابد په خپل زاړه بایسکل د ښار په لورې ځي او د رپورټ جوړونې تر څنګ ځینې ادبي کارونه هم ترسره کوي. وروسته کله چې دفتر ته راشي نو بیا د فیسبوک له لارې پر خلکو غږ کوي چې د بېوزلو مرسته وکړي او بیا هغه ویلچرې چې د خلکو په مرسته یې اخیستي معذورو کسانو ته په واک کې ورکوي. د غونډې په دویمه برخه کې یو شمېر تکړه لیکوالو او شاعرانو د ښاغلي عابد د ټولنیزو او ادبي هڅو په اړه چمتو کړې مقالې ولوستې چې د ځینو مقالو یا څو برخې پر تاسو اورم.
د ننګرهار راډیو کې موږ کله کله ادبي پروګرام د وږمو بهیر په نوم پر مخ بیولو. هغه مهال به مې یوه نیمه لنډه کیسه هم د عابد صاحب لوسته. د عابد صاحب په کیسو کې یو خاص خوند و. د عابد صاحب کیسې ډېرې په روانه ژبه دي، ډېر د ولس څخه هغه احساسات او هیلې او نهیلې ټولې پکې راخیستل شوې دي. په ډېر وړوکي ځان، په ډېر عمر، په ډېرې تجربې سره یې د ډېرو کمالاتو خاوند دی. که موږ ورته وایو چې عابد صاحب په ډېرو برخو کې څوکودي شخصیت دی، دا به راته موږ باندې غوي ګڼې، خو عابد صاحب دی. یعنې عابد صاحب اوس ایرا چې بشپړ عابد شو او داسې عبادات شروع کړي چې ته عابد کنه نه عابد ته به د دې عباداتو خیر رسېږي. یوازې د محبیل لپاره دی یو چا راغلو پاکستان نه، تر څو چې دا وایو په دې سایکل کې ګرځي صدقه به عابد ته رسېږي.
دا خاغلی عابد دلمانځ غونډې په بهانه له ټولو ملګرو او هېوادوالو نه مننه کوم چې د دعا کړکۍ زما په لور پرانستې او د مرستې لاسونه یې راوغځول. یو د هغو ملګرو له جملې څخه چې په دې اړه یې مرکزي رول ولوباوه ښاغلی باز محمد عابد و، چې د ټولنیزو رسنیو فیسبوک د لارې پر هېوادوالو غږ وکړ او ټولو هېوادوالو د ښاغلی عابد غږ ته لبیک ووایم. د ایمان، صداقت او رښتینولي وه چې د خلکو اعتماد او باور یې راجلب کړ.
د غونډې په اوږدو کې د ننګرهار مستیال والی او د ډاکټرانو د اتحادیې لخوا برابر شوي ستاینلیکونه هم باز محمد عابد ته ورکړل شول. د ننګرهار مستیال والی محمد حنیف ګردیوال وویل چې د ده په ژوند کې دا لومړنی ستاینلیک دی چې له خپل اړخه یو فرهنګي شخصیت ته ورکول کیږي. نوموړي وویل چې عابد په یوازې ځان ډیر هغه څه کړي چې ډېرې ټولنې نشي کولی او د ده له دې کړنو څخه باید نور خلک درس واخلي.
عابد صاحب ډېر قدر وړ انسان دی. دغه هڅې چې دغه د فرهنګ په ډګر کې کړي دي، په رسنیز برخه کې کړي دي او همدغه راز مخکې یادونې وشوې، دغه د غریبو او بېوزلو سره او محتاجو خلکو سره مرستې نورو هنرمندانو لپاره دغه د غریبو او بېوزلو لپاره غږ پورته کړی دی او هغې ته خلکو لبیک ویلی دی.
د غونډې په وروستۍ برخه کې ښاغلی عابد له ټولو راغلو میلمنو او په ځانګړې توګه له ختیځ ادبي بهیر څخه مننه وکړه چې د ده په ویاړ یې نمانځ غونډه جوړه کړې. عابد ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې له کله نه ده د ادبي هڅو تر څنګ د غریبو د لاسنیوي لړۍ پیل کړې، ډېرو خلکو نمانځلی او دا د ده لپاره ستر افتخار دی.
د بېوزله لیکوالو، شاعرانو او هنرمندانو سره مې د ضرورت په وخت کې د هغوی لپاره د فیسبوک له لارې له دوستانو مرستې غوښتې دي او وړو کسانو ته مې رسولې دي او دا اوس د تیرو څو میاشتو راهیسې چې زه د دوستانو په مرسته باندې په معذوره خویندو ورونو باندې ویلچرې ویشم، نو دغه چار په خلکو باندې سخت ګران کړی یم. دا چې اوس په جلال آباد کې د ختیځ ادبي بهیر ځوانانو زما په ویاړ باندې غونډه جوړه کړې وه، خوشحالي مې په دې کې نه ده چې دوی ما نازوي، خوشحالي مې په دې کې ده چې اوس پښتانه په دې باندې پوه شوي دي چې هغه څوک چې دې ټولنې ته خدمت کی هغه په ژوند ونمانځي او دا زه یو نیک پالګنم.
د غونډې لپاره وروسته د هیواد اکران زورګر حمدالله ارباب د ښاغلي عابد د انځورونو یو نندارتون هم پرانیست. ارباب وایي په دې نندارتون کې ټول انځورونه د خپل لاس انځور کړي او له دې کار څخه یې موخه د ښاغلي عابد د کړو خدمتونو نمانځنه ده.
بس محمد عبد صاحب د باچا خان بابا دلاري او پیروکار دی او خدای خدمتگار دی. نو عبد صاحب شته هغه د جرنالیزم په برخه کې کې د شعر ادب په برخه کې خپل ټولن ته کوم خدمت د مسولیت ته هغه ادا کړی دی او لګیا دی د ټولنې د خیر ښېګڼې په برخه کې. عبد صاحب یو رضاکار رول لوبولی دی او دا سلسله روانه ده چې رسنیو کې په فیسبوک کې تاسو وینئ دغه او په څنګ کې دغه انځوریزم درتون دی چې ما پکې تقریبا 15 انځورونه د عبد صاحب مختلف جوړ کړي دي د ځوانۍ نه نیولې تر اوسه پورې. البته په ځانګړي انځورونو کې خاص پیغام نشته، خو د دې لارې پیغام دغه دی چې موږ تاسو خپل هغه ځوانان هغه تلان چې هغې خدمت کوي ونازو او عبد صاحب زموږ حقدار دی باید دغه ونازو.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. په خوست کې غرغشت خصوصي تلویزیون خپل لسم فلم نندارې ته وړاندې کړ. نور حال د نجیب الله لوخیل په ریپورت کې واوري.
بدنامه دوستی هغه هنری سینمایی فلم دی چې په خوست کې د غرغښت په نوم دی او خصوصي تلویزیون لخوا جوړ او د شان به پورز د خوست د ګڼو فرهنګیانو، تیاتر او سینمایی لوبغاړو، د محلي سندرغاړو او د هنر او ادب د مینوالو په یو محفل کې نندارې ته وړاندې شو. په دې هنري سینمایی فلم کې د رښتینې دوستۍ پر ګټو او د دوستۍ په جامه کې د دوکې چال او فریب په بدو پایلو فوکس شوی. په خوست کې د غرغښت خصوصي تلویزیون مشر سخي سرور میاخیل وایي چې دوی په دې لنډه موده کې لاس لوی او وړه هنري فلمونه جوړ او نندارې ته وړاندې کړي دي. هغه وایي دا چې په خوست کې ښځې او نجونې د ځینو کلکو کلتوري محدودیتونو له کبله په سینمایي فلمونو کې کار کولو ته زړه نښه کوي، نو دوی د خپلو فلمونو یو شمېر صحنې په جلال آباد او یا پېښور کې ثبتوي.
لنډه کمه موده کې لاس لوی او وړ فلمونه تولید کړي دي. زموږ اکثره فلمونه کوم چې موږ تولید کړي دي ډېره برخه یې خپل په خوست کې او ځینې صحنې چې هغه په خوست کې ناممکنې دي هغه موږ د سرحد نه خوا پېښور او ځینو
بدنامه دوستی د هنری فلم لیکوال طالب منګل په خپلو خبرو کې د دې فلم داستاني محتوا ته کتنه کوي. وایي چې په دې فلم کې د دوستۍ او خو مناسباتو هغه لارې چارې ښودل شوې دي چې باید هر وګړی په زیور آراسته وي او د ښار او کلي خلک په هر حالت کې دا ټولنیز نزاکت او اخلاقي امر مراعت کړي.
د ټولنیز ژوند د اوسېدلو په طریقې هغې تر څنګ د ملګرتیا ورسره ورسره د دوستۍ په هغو لارو چارو باندې په دې فلم کې کار شوی دی. د کومې له امله چې پټولنه کې خواله رامنځته کیږي او په دوستۍ کې لکه دوکه ورکول یا دغه سې کومې خنډونه او ستونزې چې موجودې وي دغه لپاره یو لار لټول شوې ده په دې فلم کې او هڅه شوې ده تر څو خلک د ملګرتیا او د دوستۍ پر ارزښت وپوهوي.
لیکوال او د نظر خاوند محمد غفور مهیدی وایي چې په خوست کې د بدنامه دوستۍ په نوم د فلم جوړول دا څرګندوي چې دلته د هنر او سینما په ډګر کې ښه استعدادونه شته، خو هغه د مسؤلو ادارو او مؤسسو څخه غواړي چې په خوست کې د هنر او تیاتر تقوی په کار کې مرسته وکړي.
خوست د ادب او کلتور ټاټوبای دی او دلته ښه هنري څېرې شته، شخصیتونه شته چې دوی کولای شي د فلم په برخه کې ډېر ډېر څه وکړي. نننی فلم د دې ګویاو چې دوی ټولنې ته ډېر ښه پیغامونه وړاندې کړل، نو له ټولو اړوند ضربتو ارګانونو او اشخاصو څخه هیله دا ده چې د دوی په تقویه کې په مالي او اقتصادي لحاظ خپله ونډه ونسپموي.
د یادونه ورده د ځوانۍ نشه، جام زهر، د پیزوان په ژبه او خانی لاړه هغه هنري فلمونه دي چې په دې وروسته کې خوسته فلمي لوبغاړو په اداکاري جوړ شوي او د بازی په نوم د یو بل هنري فلم د شوټینګ چارې د ګڼو خوسته لوبغاړو په ګډون هندوستان کې روان دي چې په نږدې وختونو کې به نندارې ته چمتو او وړاندې شي.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
په کور کې یا د کار په ماحول کې توند او قهرجن اوسېدل د مرګ خطر زیاتوي. په دې باره کې د یو تازه راپور ژباړه میرویس امینی لولي.
په ډنمارک کې یو تازه څېړنه ښیي چې د کور لغړیو یا د دفتر له ملګرو یا دوستانو سره جنجال او توند تیزې خبرې کول په منځني عمر کې د مرګ خطر زیاتوي. دنمارکی محققان وایي چې په کور کې ناندری نارینه وو او هغو کسانو ته لا زیات تاوان رسوي چې کار نه لري. د کوپنهاګن پوهنتون محققان ویلي چې له څېړنو وروسته دې نتیجې ته رسیدلي دي چې پرله پسې ناندری او توندي او تیزي او د اعصابو خرابول د نارینه وو او د ښځو د مرګ احتمال 2-3 برابره زیاتوي. تر دې لمخه تحقیقاتو ښودلې وه چې هغه ښځې او مېړونه او د کور نور غړي چې یو بل ته ژر ژر پقاریږي او جنجال سره کوي، د زړه د حملې او دماغي سکتې له خطر سره زیات مخ کیږي. د یادولو ده چې سرطان د زړه حمله او دماغي سکته د بني ادمانو د مرګ تر ټولو لوی عوامل دي. مخکینی څېړنو دا هم ثابته کړې ده چې ښه روابط او ډېر دوستان لرل په صحت باندې مثبت اثر کوي. په دې وروستیو کې یوې سروې ښودلې وه چې که یو بوډا منځوي ژوند لري او له نورو خلکو سره تګ راتګ او راشه درشه نه وي، نو د بې وخته مړینې امکان یې 14% زیاتیږي. په شیکاګو پوهنتون کې د سایکالوژۍ د پروفیسر جان کاشیپو په قول، په زړبودن کې چې چاغوالی څومره د مرګ خطر زیاتوي، په انزوا کې اوسیدل د هغه دوه برابره خطر پېښولی شي.
د ازادي راډیوي مجلې د خپرونې په دې برخه کې مو د درې وړکیو حکایتونو اورېدو ته راوبولو چې لینا شریفي لولي.
استاد له شاگردانو پوښتنه وکړه، هغه څه دي چې انسان ور سره ښکلی کیږي؟ چا لوی سترګې یادې کړې، چا دنګونه د ښایست اصلي وجه وبلله، او دو کسانو وویل چې ښکلا د پوستکي له سپینوالي سره غوټه ده. استاد له بکسه دوه پیالې راویستلې، یوه ډېره ښکلې بلوري او دا بله د خټو ساده پیاله وه. استاد وویل، په دې ښکلې پیاله کې مې زهر واچول او په دبله کې پاکې رڼې اوبه، تاسې کومه غواړئ؟ ټولو وویل چې خټینه. استاد وویل، د انسان په باره کې هم وروستۍ پریکړه د هغه د حقیقي حسن په اساس کوو. که زهرجن و مخ ورناړه وو، او که د پاکو رڼو اوبو غوندې سپېڅلی وو، ټول یې غوښتونکي یو. د ژوند مشکلات. استاد د اوبو ډکه پیاله را اوچته کړه، په لاس کې نیولې وساتله. شاګردانو ته یې وویل، دا به څومره وزن لري؟ چا وویل یو خورد، چا دوه وبلله، چا بل اټکل وکړ. استاد وویل، زه هم نه پوهیږم چې څومره به وي، خو په هر حال وزن یې ډیر نه دی. اوس دا پوښتنه کوم چې کمې پیاله څو دقیقې په لاس کې وي څه به را پیښ شي؟ ټولو ورته وویل، هیڅ نه. استاد بله پوښتنه وکړه، کمی یو ساعت پلاس کې وي څه به را پیښ شي؟ شاګردانو ځواب ورکړ، پلاس به دې درد شي. استاد بیا هم پوښتنه وکړه، که تر ماښامه مې پلاس کې وي څه به را پیښ شي؟ شاګردانو په خندا ورته وویل، استاده، لاس به دې شل وي، د کور په ځای به روغتون ته روان یې. استاد وویل، د ژوند مشکلات هم دغسې در واخلی، که په ذهن کې څو دقیقې در سره وي پروا نه کوي، که یې په ذهن کې ډیره موده وګرځوئ درد وي مو، او که مو لا ډیره موده په ذهن باندې بار وي له پښو مو غورځوي او فکر مو شل کوي. د عمر بهیر. څو کسه دوستانو په 40 کلنۍ کې سره و پتیاله چې ډوډۍ به یو ځای په رستورانت کې خوري. د مختلفو رستورانتونو لکتلو وروسته سبا رستورانت خوښ کړ، ځکه چې ګارسونان یې ښکلي وي. لس کاله پس چې 50 کلن شول، یو ځل بیا په رستورانت کې د یو ځای ډوډۍ په فکر کې ولوېدل، او له ښه غور وروسته سبا رستورانت خوښ کړ، ځکه چې ډوډۍ یې خوندوره وه. د شپېته کلنۍ په مناسبت چې په رستورانت کې د ډوډۍ پروګرام جوړاوه، سبا رستورانت یې په دې دلیل خوښ کړ چې شور پکې نه و، بې کړه په ځای و. په اویا کلنۍ کې د سبا رستورانت د غوروي دلیل دا و چې لفټ لري، ورختل اسانه دي. او په اتیا کلنۍ کې چې د یو ځایي ډوډۍ لپاره رستورانت خوښوه، بیا یې هم سبا رستورانت غوره کړ، خو دا ځل یې د انتخاب لپاره یو بل دلیل و. دوی سره وویل، دغه رستوران په دې ښه دی چې هیڅ وخت مو ډوډۍ پکې نه ده خوړلې، بیخي نوی دی.
سهار په تشه خوا او بڅخل صحت ته ګټه رسوي. په دې باره کې د یوې تازه څېړنې خلاصه میرویس امینی لولي.
سهار په تشه ګیډه د اوبو څښل صحت ته ډیره ګټه لري. سهار تر چایو او سهارنۍ له مخه د اوبو د څښلو د فایدې په باره کې پخوا هم څېړنې شوې وې. هغه تازه څېړنه یو ځل بیا د خبرې تاییدوي چې سهار تر سهارنۍ له مخه د اوبو څښل صحت ته ډیره ګټه رسوي. په انډیا ټایمز کې له خبر شوي رپورټ سره سم سهار په تشه خوا د اوبو څښل معده او لویه کولمه پاکوي چې دغه شی د ځینو ناروغیو له مخنیوي سره مرسته کوي. د سهار اوبه د خوړو په جذبولو کې د معدې کار اسانوي او د هاضمې د سیستم چاره بهتروي. کله چې د هاضمې د سیستم چاره بهتره شي بدن ته مختلفې ګټې رسیږي. تر سهارنۍ له مخه د اوبو د څښلو یوه بله ګټه دا ده چې له وینو څخه زهریات لرې کوي چې په نتیجه کې د بدن پوستکی روښانه کیږي. له رپورټ سره سم دا چې د ځینو کسانو د مخ پوستکی روښانه پاتې وي علت یې دا وي چې د دوی په وینه کې زهریات نه وي. د سهار اوبه د وینو او عضلاتو د نویو سلولونو په جوړولو کې هم برخه اخلي او د بدن د وزن د کمیدو باعث ګرځي. د انډیا ټایمز په رپورټ کې لولو چې د ښې روغتیا د لرلو لپاره معمولا ځینې آسانه اقدامات ډیر اغیزمن دي چې سهار په تشه ګیډه د اوبو څښل یو مثال دی. رپورټ وایي چې بهتره ده سهار تر ډوډۍ له مخه څلور ګیلاسه اوبه وڅښو او بیا یو څه وخت صبر وکړو او ورپسې سهارنۍ وخورو. خو کومو کسانو ته چې د څلور ګیلاسه اوبو څښل سخت کاری کولی شي چې اول یو ګیلاس اوبه وڅښي او ورو ورو ځان له یو لیټر اوبو یعنی څلور ګیلاسونو سره عادت کړي.
غزانور غزا ژورنالیست دی. ژورنالیست ملوستی او تدریس کړی دی. د خپل مسلک په اړه لیکنی او شپاړنی هم کړی دی. د پښتو ژورنالیزم د ژبې په باره کې مول شاغلی غزا سره یو مفصله مرکه کړې ده چې دا ورېدو بلنه درکو. شاغلی غزانور غزا تاسو نه یوازې ژورنالیست یاست بلکې د ژورنالیزم په باره کې مو مقاله هم لیکلې دي او خصوصا د ژورنالیستي ژبې په اساس کې لیکنې کړې دي. په افغانستان کې خو ژورنالیستان د ژبې په لحاظ تر ډېره حده ژباړې کوي. اول درته وایي کومې ژباړې چې کېږي په پښتو کې که هغه د خبرونو دي، رپورټونو دي، یا د نورو ژانرونو دي، په هغو مطمئن یاست که نه؟
نو څو نیمګړتیاوې دی. یو دا چې کله یو ژباړونکی په ژبه تسلط ونه لري، بهرنۍ ژبه، د همدې وجې نه موږ او تاسو ځینې نیمګړتیاوې لرو. بل د ژباړې په وخت زه وایم په خپله ژبه باندې تسلط ډیر مهم ده. کله کله چې موږ په رسنیو کې وینو ډیر مطالب داسې ژباړلي وي چې هغې سره زموږ پښتو ژبه اوږدیږي یا ورسره پړسیږي، او بل داسې وي چې هغه لوستونکی یا اورېدونکی یا لیدونکی په مطلب سم نه پوهیږي.
مثال ورکولی شئ؟
مثلا یو ځای کې ویل کیږي چې په پلانۍ سیمه کې وسلوال شتون لري، یعنی که د دې په ځای داسې ویل شي دا ژباړه به یا د دې نه وي چې وجود دارد موجود هی یا اگزیست هیو اگزیست. خو پښتو کې موږ داسې ویلی سپلانی سیمه کې وسلوال شته. یا یو بل ځای ویل کیږي چې دا پروژه په لار واچوله. نو اچول خو پښتو کې موږ نه لرو که ووایي د هغې په ځای چې دا پروژه یې پیل کړه. یعنی کله چې ژباړه کیږي باید دې ته پام وشي چې دغه ژبه چې موږ یې را ژباړو که دوی په دې ژبه کې څه وایي موږ باید څه ورته ووایو. دغسې نور ډیر مثالونه پکې شته دي چې هره ورځ سړی ورسره مخ کیږي. یا مثلا یو څوک وایي چې په پلانی مارکیټ کې اور لګیدنه رامنځته شوه، د هغې په ځای موږ لنډ ویلی شو چې پلانی مارکیټ کې اور ولګېده.
غزا صاحب، په دې ترجمه کې په یوه ژبه کې یوه کلمه یې په یوه جمله کې اسم وي، خو امکان لري په پښتو کې هغلته صفت راسي، اسم رانسي. په یوه ژبه کې به د مضاف او مضاف الیه رابطه یې، زموږ په ژبه کې ممکن د صفت موصوف په رابطه بدل سي، یا بلعکس. اوس په انګریزي کې وایي رشین پرزیدنت، ترجمه خدا سوه چې روسی ولسمشر، خو په پښتو کې به دا نه راځي. که روسی ولسمشر ووایو نو موږ توکم ته په حقیقت کې اشاره کوو، نه یې هیواد ته. نو دلته په انګریزي کې د صفت موصوف رابطه سوه، خو په پښتو کې دا رابطه باید د مضاف و مضاف الیه سي، د روسی ولسمشر
بدل شي، باید د روسی ولسمشر وبدل
شي. یا یو بل مثال، موږ وایو په دری کې سی فرزن این برج 20 متر ارتفاع دارد. ارتفاع اسم دی. او په دې اخبارونو دغه کې شبارو دا برج شل متره لوړوالی لري.
خو د همدې په ځای به غوره دا وي چې سړی وایي دا برج شل متره لوړ دی.
دلته اوس لوړ چې دی صفت دی، فعلي صفت. نو هغه په دري کې اسم شراتو، په پښتو کې صفت شراتو. ګومان کوم د موږ د مطبوعاتو ژباړونکي، د رسنیو ژباړونکي کله کله ډېر اخلاصه، اخلاص په دې معنا چې اصلي متن ته لډېرې وفاداری هم تیروزي.
یو همدا خبر هم ده چې هم اصلي متن ته به ډېره وفاداري وي، بل خپل لیکنې که ژباړه وي که بل شوي، موږ په انتقادي نظر هم ډېر نه ورته ګورو. سوچ کوو چې دا څه ما ولیکل هماغه ټیک دي، دویم ځل داسې سوچ نه کوو چې ودرې یا دا جمله که ما په دې ډول لیکلې که په دې ډول راسي څنګه به وي، یا که په بله ژبه کې په دغه ډول ویل کېږي، مثلا د اسم خبره شوه که موږ دا صفت کو څنګه کېږي. نو که دغسې سړی یو انتقادي نظر ورته وکړم ښه ده. خو په رسنیو کې خو که سړی وایي چې یاره کاري په بیړه او په چټکۍ سره یو سمه ده تر څه به یې ومنو، په کتابونو کې موږ ډېر همداسې ستونزې لرو. مثلا یو ځای کې ویل کېږي چې دا شی تر څېړنې لاندې نیسو، خو پښتو کې که موږ وایو چې دا شی څېړو زوی ماسانه راځي، یا که یو ځای ویل کېږي چې عملیات ترسره کړل، که هغې په ځای وایي عملیات وکړل، ام لنډیږي ورسره، ام به دغه خپله یو لفظ چې ده دام زه وایم چې په راډیو کې وي که په اخبار کې وي، یو لفظ هم یعنی یا وخت نیسي یا به په هغه مصرف ډېر راځي. موږ په دې سره کولی سو چې د هغه په ځای یو بله کلمه ووایي یا خپل مطلب سره نور څه اضافه کړو چې هغه هم کیدای سي د لوستونکي یا اورېدونکي لپاره ګټور وي.
غزل صاحب، د ژورنالیزم د ژبې په موضوع کې یوه بله خبره هم شته. ځینې رسنۍ د نویو جوړ شویو لغتونو له استعمال سره دلچسپی لري، له نیولوګیزم سره دلچسپی لري، ځینې رسنۍ بیا نه لري. مثلا ازادي راډیو دغه معمول لغت په خلکو کې چې کوم یو ډېر عام وي او استعمال سوی وي هماغه ته ترجیح ورکوي، او بس پالیسي همدا ده وایي چې ډېر خلک پرې پوه سي، او دا هم وایي چې زموږ کار خو د راډیو کار دی، زموږ کار خو د ژورنالیزم کار دی، زموږ کار خو د ژبې جوړول نه دي. خو بالعکس ځینې نورې رسنۍ بیا وایي چې ژورنالیزم به هم کوو او ژبې ته به هم کار کوو، او دوی ژبې ته کار همدا ګڼي، خصوصا چې نیولوګیزم ته توجه وکړي، نوي لغتونه جوړ کړي. په دغو دوو متفاوتو لارو کې او نظرونو کې ستا نظر څه دی؟
زما نظر دا ده چې رسنۍ د معلوماتو تر څنګ په نوره نړۍ کې چې د خلکو د پوهې فرهنګ د سویې لوړولو رول هم لري. زه وایم که چیرې یو رسنۍ د یو ښه کره ژبپوه سره یا د ژبپوهانو په اجماع سره ځینې کلمې دودوي، دې سره به زه وایم ژبه سره نږدې کېږي. اوس که په کابل کې ځینې رسنۍ وي هغه وایي چې یاره زموږ څه دود شیان دي دا دې ووایو په خلکو کې، او پېښور کې همداسې خلک وي چې زه وایم دا پښتو به څه نا څه سره لرې کېږي. مثلا دلته که رئیس جمهور ویل کېږي، پېښور کې صدر وایي، زه وایم که د همدې دواړو په ځای ولسمشر ویل سي دا به ګټور وي. یا مثلا ډېر خلک دي زموږ چې چاودنې ته انفجار وایي، خو پېښور یا کوټه کې همدې چاودنې ته دماکه وایي، او که د دماکې او انفجار په ځای زه وایم چاودنې وکارول شي دې سره پښتو ژبه زه وایم سره نږدې کېږي.
خو بیا یو بل نظر دا دی، وای په افغانستان کې به موږ په کلونو کلونو تذکرې ته تذکره ویله، همدغه تذکره چې په جیبونو کې میکنه، موږ په افغانستان کې په ازبکي کې هم تذکره وایو، په دری کې هم تذکره وایو، په پښتو کې هم وایو، په بله ژبه کې هم وایو. خو دا کلمه په ایران کې نه استعمالیږي په دې معنا،
اوشناسنامه ورته وایي عملته،
په پاکستان کې نه استعمالیږي په همدې معنا، او په نورو ګاونډیو هیوادونو کې هم. دا په حقیقت کې درسته ده چې ریښه یې د عربي ده، خو کاملا افغاني کلمه سوه دا تذکره. ټول پې په یو ژو هم د دې ګټه بیا دا ده چې ستا خبر که د افغانستان په هره ژبه وي د بلې ژبې اوسېدونکی هم په اسانه پې پوهېږي، او په حقیقت کې له ملي وحدت سره هم کومک کوي، ځکه چې داسې یوه کلمه ده چې د افغانستان په ټولو ژبو کې راځي، د افغانانو ترمنځ شریکه ده. نو که یو څوک راولاړ سي او په پښتو کې دې ته پیژند پاڼه ووایي، او بل راولاړ سي هغه تاسې ول چې څه ورته وایي په ایران کې
شناسنامه
ورته وایي، او یو بل هم په یو بله ژبه کې یو یو بل نوم ورته کیږدي که نه، نوم ژدول چندان مشکله کار هم نه دی. نو دا به پیچلتیا ډېره څه وي که به کمه څه وي.
څومره چې ګورو پښتو ژبې ته دغه لفظونه د نورو ژبو نه راځي، یعنی اوس هم همداسې وخت ده که په پېښور پاکستان کې څه دود کېږي ما د اردو نه متاثر وي، او که کابل کې څه شی دود کېږي د عربي او فارسي نه متاثر وي. زما نظر دا ده ټیک ده چې ځینې شیان چې موږ سره ګډې لرو ګډ پاتې شي، خو که داسې څه وي چې هماغه زموږ په خلکو کې دود کېدلی شي، لکه مخکې موږ ولسمشر وایي چې زه وایم چې همدا د خپلې ژبې یو لفظ وي صحیح ده، خو دې سره دا یادول هم پکار دی چې موږ نوي لفظونه جوړو داسې جوړ شي چې هم نورو ژبو ویونکي په ویلو کې ستونزه ونه لري او بل هر څوک جوړ نه کړي. مثلا زم کله یو نیم ځل په رسنیو کې داسې شی وینم چې پښتو به وي خو جنجال دا وي زم نه پې پوهېږم، یا کله د همدا ژورنالیزم شو موږ کله چې یو متن وایو کېدای سي هغه په یو بل لپس کې وایي، یو ځای کې مثلا کېدای سي فیصله صحیح راشي، خو اصلي پښتو کې موږ پرېکړه لرو. زه ډېر ځلې پرېکړې په ځای فیصله راولم یا بل لفظ راولم، هغه د متن رواني ته م که وکتل شي همدا ښه ده.
ښاغلی غزا، په ژورنالیزم کې چې کومه ژبه استعمالېږي او یا که ووایو پښتو، چون بحث په پښتو باندې کوو، په پښتو ژبې پیسه کې ځینې خلک په سرکاري رسنیو ډېره نیوکه کوي. دوی وایي چې د افغانستان دولتی خبری آژانس دی، باختر آژانس، یا د افغانستان دولتی رادیو تلویزیون دی، دوی چې دی چې کومه ژبه استعمالوي کومه پښتو استعمالوي هغه کمزوري هغه له تېروتنو ډکوي، دا خبره ډېره کېږي. او وایي چې حتی هغه غیر دولتی رسنۍ هغوی بیا دومره ډېر مشکل نه لري. اول خو دا راته وایي چې دغه تبصره تاسې منئ که نه منئ، او که چیرې منئ نو آیا واقعا دولت د ژبې پیسه کې لا ډېر مسؤلیت نه لري؟
نو دولت مسؤلیت خو ډېر ده، خو له بده مرغه دولتي رسنۍ بیا هغو کې داسې کسان هم وي تر ډېره چې یا یې معاش کم وي یا په واسطو به ورغلي وي، هغوی بیا ډېر دې ته نه ګوري چې باید څه وکړي. او بل دا ده چې تر ډېره دې ته ناست وي چې یو متن په دري کې وي دوی پښتو ته راواړوي. زما نظر دا ده چې څه لیکل کېږي هغه باید یعنې د ژباړې په ځای ولیکل سي. اوس که خپله د ازادو رسنیو ته وګورو، تر ډېره دوی پښتو کې هم خپل یو څه تولیدوي، په دري کې هم تولیدوي، په هغو بیا ځکه په همدې وجه نیوکه نه کېږي چې څوک یو څه لیکي خپله د اول لاس وي، یعنې په پښتو یې تولید کړي وي یا یې لیکلي وي، او دولتي رسنیو کې وجه دا وي چې هغه د بلې ژبې نه ورته ژباړل کېږي.
ښاغلی غزا، د ژبې پیسه کې یوه بله خبره هم کېږي، او مین جمله د رسنیو د ژبې پیسه کې ویل کېږي چې ډېر بحث معمولا په کلمو باندې وي، جمهور رئیس ته جمهور رئیس وایو که ولسمشر
وایو،
دا د کلمو بحث دی. خو ډېره مهمه د جملې جوړښت دی، ډېره مهمه نحوه ده. او دوی وایي چې که ډېر بحث کېږي باید په نحوه وسي، باید په دې وسي چې جمله څنګه جوړه سي، په کومې کلمې پسې کومه کلمه راسي، وایي کې څنګه استعمال سي، کوم وایي کې په کومو ځایو کې په کومه معنا معیاري وګڼو او کوم غیر معیاري وبولو. دغه خبره هم ډېره کېږي چې د ژبې بنیاد په نحوه ولاړ دی، کلمې پروا نه کوي، کلمې به کله یوې ته ترجیح ورکړو کله بلې ته، خو که د ژبې جوړښت او نحوه ګډوډ شي دا ډېره بده ده. څنګه د افغانستان په رسنیو باندې په پښتو ژورنالیزم باندې له دې اړخه تاسې څه تبصره کوئ؟
اوس خو تاسو خپله شي وویل چې ډېر د کلمو سوچوالي ته پام کېږي، خو کله د همدې یوې کلمې په سوچوالي سره کېدای سي د جملې کوم آهنګ ده کومه ښکلا یې ده له منځه ورسره لاړه شي. یا که چیرې یو ژورنالیست وي یا یو لوستونکی وي چې کله همغه وایي له سکتې سره مخ کېږي. مثلا موږ که یو ځای وایي چې پلاني په هغه نیوکه وکړه، په دې ځای کې که انتخاب راشي زه وایم مدامتن ورسره روان ویل کېږي. نو یوازې د ګرامر ته باید ونه کتل شي، ځکه یو په ګرامر سره به ټیک د جملې به سمې راځي، ګرامر به یې سم وي، خو دې تر څنګ زموږ نه که لوستونکی ده که اورېدونکی ده، دا تمم لري چې هغه متن روان ویل شي، ښکلا ولري، دې سره خپله یو څوک جذبېږي چې یا یوه لیکنه ولولي یا یې ووایي. که څوک یو لیکنه ولولي کېدای سي دا ونه وایي چې ولا ډېر ښه ګرامري جوړښت باندې لیکنه کړې وه، هغه وایي چې ولا ډېر ښه لیکنه کړې وه.
تاسو خپل په کلونو کلونو ویندوی کړی ده، نتاقیم کړی ده، نتاق سړی له هغه سره ډېره دلچسپي لري چې جمله داسې لیکل شوي چې په ژبه آسانه وویل سي، چې په ژبه روانه وویل سي. هغه د بلاغت علما دې ته سلاست وایي، یو سلیس کلام ښه کلام دی، یو شایسته کلام دی، طبعا دا اړخ هم دی. نو موږ کولی شو چې د ژورنالیستي شي ژبې لپاره بلکې د هرې شی ژبې لپاره ښه نثر لپاره یو معیار دا وټاکو چې د کلمو په انتخاب کې د دقت کیږي. بله خبره د نحوي خبره ده، جمله د سمه یې د جوړښت په لحاظ، او بله هم د سلاست خبره سوه. دغسې ویلی سو که نه؟ په دغو درو خبرو نور څه اضافه کوئ د یوه ښه متن لپاره چې په راډیو کې یا تلویزیون کې یا اخبار کې لوستل کیږي او لیکل کیږي؟
موږ باید دغه د لیکنې په وخت دې ته وګورو چې دا لیکنه زموږ د لوستلو لپاره ده، د لیدلو لپاره ده، یا که د اورېدلو لپاره ده. که چیرې موږ یو جمله وي په راډیو کې وایو، مثلا زه اوس که په لیکل کوم اخبار ته وبلیږم چې ولسمشر امریکا ته ورسید، خو که همدا جمله زه په راډیو کې وایم، بیا د رسید سره هم اضافه کومه. دې لپاره اضافه کومه چې په دې ځای کې زما غږ چې ده ټیټیږي نه، په همغه خپل حال پات کیږي. او چې کله په خپل د افغانستان ولسمشر امریکا ته ورسېده، ورسید سره غږ ټیټیږي کله چې سړی متن وایي. ماته خپله دا تجربه شوي، خو دلته کې یوه هیور سره اضافه شي کېدی یا د دې تر څنګ مثلا موږ په متن کې دا
ښاغلی غسا د ما په خیال باندې دا خو ښه خبره ده چې غږ ورسره ټیټ شي، ځکه که چیرې یو شکل جوړ کړو د جملو، سوالي جملې دي په حقیقت کې، له لاندې راځي مخ په بره، اسد څو بجې راغلی و، له لاندې مخ په وړاندې حرکت ده، مخ په بره. لیکن په بیانیه جمله کې، په خبري جمله کې، په داسې جمله کې خو د آهنګ په لحاظ د جملې حرکت د یوې لندۍ حرکت ته ورته ده، د یو منحني حرکت ته ورته ده. له داسې لاندې حالته ټیټ حالته شروع سي، وار په وار یو څه لوړ سي، بیا ورو ورو بېرته ټیټ سي. کابل چې د افغانستان یو لوی ښار دی، د افغانستان پایتخت هم دی، په حقیقت کې له یوه ټیټ حالته دا جمله شروع سوه، یو څه جګه سوه، بیا بېرته ټیټه سوه. ما ته خو به داسې ښکاري.
ما د یوه بېلګې مثال ورکو، نور هم داسې یعنې جملې او کلمې شته دي چې هغه وخت کې کېدی سي دا وس نه دومره ټیټ سي چې لوستونکی یا اورېدونکی ورباندې سم پوه نه شي. زه وایم همدې وخت دې شیانو ته باید سړی پام ورسره وکړي. او بل راډیو کې ښه خبر دا ده چې سړی متن وایي چې هغه د کور په ژبه همغسې یو متن وویل شي. دې سره زه وایم هر څوک پرې پوهېږي، ځکه راډیو د هر چا لپاره وي، رسمي انداز نه وي ورسره، او په هغه باندې هر څوک پوهېږي. ځکه کله کله یو چا نه به واوري وایي والا خبرونه مې واورېده خو پوه نه سومه چې څه یې وویل. وجه دا وي چې هغه خبرونه راډیو چې د ټولو لپاره د لوستو نالوستو لپاره خبر په داسې بڼه وړاندې شوی وي چې یا به ژباړه وي یا به دغسې پښتو کارول شوی وي چې د کور سړی به نه پې پوهېږي نالوستی. خو که موږ د متن لیکلو په وخت کې دا سوچ وکړو چې یاره څنګه دا جملې په کور کې وایو، په دې معنا نه چې موږ هغه کلمې هم راواخلو چې نور خلک نه پې پوهېږي، نه، په یو داسې ډول چې زموږ د خپلې ژبې له چوکاټ سره برابرې وي، بیا په دې باندې اسانه خلک پوهېدلی شي.
ښاغلی غسا، تاسو په ژورنالیزم کې د پښتو د سم استعمال پیسه کې مقالې لیکئ، خو دا کار البته پخوا هم کېده، اوس هم ځینې لیکوال کوي، که دغه بهیر یاد کوي دغه کار څنګه روان دی؟
که موږ پخوانیو سترو لیکوالو ته وګورو، لوی استاد علامه عبدالحی حبیبي په دې باره کې لیکنې کړې دي چې ژورنالیزم کې څنګه سم کړی شي یا څنګه ولیکل شي یا ژباړه څنګه باید وشي. ورپسې استاد رښتین د هغه یو کتاب ما لوستو، هغه کې د دا لیکلي چې یاره دا جمله مې بېګاهی کابل تلویزیون نه واورېده که راډیو نه، وایي دا کلمه یې ناسمه کارولې، باید داسې ونه لیکل سي. ډاکټر صاحب پهلوال اعلی د شفا ورکې چې اوس ناروغ هم ده، هغوی په دې برخه کې کار کړی. استاد زیار یو کتاب ده، هغه ډیر څه پکې لیکلي دي، دا یې راوړي دي چې دا جملې باید څنګه ولیکل شي، څنګه باید ونه لیکل شي. او همدارنګه استاد سمیم دې برخه کې کار کړی ده، استاد شفیق وردک دې برخه کې کار کړی. خو لکه څنګه چې اوس ژورنالیزم پښتو کې ورځ په ورځ پراخیږي او ضرورت ډیر ده، دا ډول تېروتنې یا ستونزې هم پکې شته دي، په کار د زموږ لیکوال دې برخې ته ډیره توجه وکړي، دوی وخت په وخت خپلو کې غونډې سره وکړي، په دې سره راټول سي چې دا کلمې دا جملې څنګه کارول کیږي. ځکه که چیرې زموږ ژبه همداسې روانه وي، زه وایم که اوس وګوره د ژورنالیستان نه ځینې ناسمې کلمې وي یا ناسمې ژباړې لفظونه وي، هغه چارواکو ته هم لاړ وي، ولس ته هم لاړ وي، سبا به بیا د سم په ځای موږ ناسم کاروو. خو د دې د حل لپاره مهمه به دا وي چې همدې برخه کې لیکنې موسي، او ژورنالیستان لیکوال ادیبان خپلو کې کینی سره ټولنې او غونډې ولري، وخت په وخت هغوی سره جرګه سي او حل لپاره یې هڅې وکړي.
Thank you.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com